یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
ډیرو قدر منوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو په دې غرمنی خبری خبرونه کې مو زنور یاس نوري هرکلی کوم په دې خبرونه کې به واورئ چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش وروستیو بریدونو ته په پام د طالبانو په مشرۍ حکومت وایي د دغې ډلې د ځپلو لپاره پر یوې نوې طرحې کار پیل کړی دی.
اشاره په ډېر لنډ وخت کې به د دوی دغه کوم تحرکات چې دي دا به په بشپړ ډول باندې له هېواد څخه توریږي.
د روغتیا نړیوال سازمان یو وار بیا د افغانستان روغتیایي وضعیت اندېښنه وښوده او خبرداری ورکړ چې په دې هېواد کې د ډېرو ژوند ګواښونکو ناروغیو د درملنې امکانات کم شوي دي. په کونړ کې ښوونکي وایي تدریسي بهیر یې له تنخوا او پرته نه دی درولی، خو نور د ژوند د لومړنیو اړتیاو د پوره کولو وس نه لري.
یو استادان ډېر غریبانان دي، عاجزه دي، کور کې چرګ چرګوړی او کمال او کرشي او خرڅ کړی دی، نور څه نشته دی.
په یو تفصیلي راپور کې مو د طالبانو تر راتګ وروسته په میدان وردګ ولایت کې د خلکو ورځني ژوند ته کتنه کړې ده. د غراز د خبرونه په دوهمه نیمه کې په 25 دقیقې بحث کې وخت د طالبانو تر رسیدو وروسته د کابل او دوشنبه ترمنس د وروستیو ناندریو عوامل څېړو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. احمد تکل د خبرونه چمتو کړی دی.
سلام. د طالبانو حکومت په کابل کې د داعش ډلې پر ضد د عملیاتو د پیل خبر ورکوي. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې روغتیایي وضعیت په خرابېدو دی او د جنوبي او شمالي کوریاګانو ترمنځ د مخابراتي تماس کانال بیا فعال شو. بشپړ خبرونه. د طالبانو د حکومت یو ویاند وایي د کابل په 11مه حوزه کې د داعش ډلې پر ضد د طالبانو ځانګړي عملیات د طالبانو د ځانګړي قطعي عملیات روان دي. ذبیح الله مجاهد چې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت مرستیال هم دی، نن په یو ټویټ کې ویلي د تېرې شپې په عملیاتو کې د داعش ډلې یو مرکز په بشپړ ډول له منځه ولاړ او پکې ډیره د داعش ډلې غړي وژل شوي دي. عیني شاهدانو ویلي چې تېره شپه د کابل په خیرخانه مینه کې له یوې چاودنې وروسته د ډزو غږونه اورېدل کېدل. دا لا معلومه نه ده چې دا چاودنه او ډزې د طالبانو له عملیاتو سره څومره تړاو لري. طالبان دا عملیات داسې مهال کوي چې پرون مازدیګر د کابل د عیدګاه جومات مخې ته یوه چاودنه وشوه. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویاند قاری سعید خوستی ویلې په دې چاودنه کې لږ تر لږه دوه کسان وژل شوي او درې نور ټپیان دي. طالبانو د دریو مشکوکو کسانو د نیولو خبر هم ورکړی، خو د جرمني خبری آژانس ډی پی ای خبر ورکړی چې ځینې راپورونه وایي په دې چاودنه کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي او له 20 زیات نور ټپیان دي. که څه هم طالبانو په داعش ډلې پورې تړلې کړی د جماعت مخې ته په چاودنه کې د داخلي بللی، خو داعش ډلې په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشر وایي د طالبانو د حکومت چلند تر اوسه هم هیله بښونکی نه دی. جوزف بورل پرون د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې په یوه خبري غونډه کې د افغانستان د وضعیت په اړه د خبرو پر مهال وویل، یقینا دا یوه لانجه ده که غواړئ د یو هیواد د اقتصاد په ژغورنه کې برخه واخلئ، په یو ډول کولای شئ د هغه دولت پر ملاتړ غور وکړئ. هغه زیاته کړه، اوس موضوع داسې نه ده، موږ نشو کولای د دې حکومت چلند ته په پام سره د هغه ملاتړ وکړو، ځکه د ده په وینا تر اوسه د طالبانو د حکومت چلند هڅونکی نه دی. بورل چې د خلیج هیوادونو ته په سفر وتلی پرون پر خپل بلاګ ولیکل، داسې ښکاري چې د افغانستان وضع مخ په خرابېدو ده، ځکه د ده په وینا طالبانو له شپږم ټولګي پورته نجونو ته اجازه نه ده ورکړې ښوونځیو ته ولاړې شي او حکومت یې هم ټول شموله نه دی. د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشر ویلي د طالبانو له غوښتنو هم ښکاري چې دوی یوازې هڅه کوي په رسمیت وپیژندل شي او د افغانستان کنګل شوی شتمنۍ خلاصې او له مشرانو یې بندیزونه لرې شي. د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او خبرداري ورکوي چې په افغانستان کې د روغتیا وضعیت په خرابېدو دی. په افغانستان کې د دبليو ایچ او څنګه پرون پر ټوئیټر په یو بیان کې ویلي چې په دې هیواد کې روغتیا پالنې ته لاسرسی کم شوی دی. دبليو ایچ او د څو عمده ناروغیو او ستونزو یادونه کړې او د بیلګې په توګه یې ویلي چې د شری او نس ناستې پیښې زیاتې شوې دي. د کووید 19 ناروغۍ پر وړاندې مبارزه یې په څه بللې او د پولیو د پیښو د زیاتېدو مسله هم د یو ستر ګواښ په توګه یاده شوې ده. بیان زیاتوي چې څه ناڅه 50% افغان ماشومان هم د خوارځواکۍ له خطر سره مخامخ دي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تدروس ادهانوم ګبریسوس شاوخوا 10 ورځې مخکې د افغانستان د روغتیایي وضعیت د څیړنې لپاره کابل ته تللی و. لازادې راډیو خبرونه اورئ. د جاپان پارلمان نن د هیواد د بهرنیو چارو پخوانی وزیر فومیو کیشیدا د نوي صدر اعظم په توګه تایید کړ. کیشیدا چې تیرونه د لیبرال دیموکرات ګوند مشري په غاړه واخیسته په اسانۍ سره د پارلمان د تایید رایه ترلاسه کړه، ځکه چې واکمن ګوند او ائتلافي متحد دواړه د پارلمان په دواړو جرګو کې اکثریت لري. مخکنی صدر اعظم یوشیهیدی سوګا له یو کال کار وروسته له خپلې دندې استعفا وکړه. د نوموړي د حکومت محبوبیت د کورونا د وبا پر وړاندې د پڅو اقداماتو او نورو ستونزو له کبله کم شوی و. داسې نه ښکاري چې کیشی دا به د حکومت په اصلي پالیسیو کې بدلون راولي، خو د ژمنه کړې چې په جاپان کې چې د نړۍ دریم لوی اقتصادي ځواک ګڼل کیږي پراخ اقتصادي خوځښت رامنځته کړي. او جنوبی کوریا او شمالي کوریا د ګډ سرحد په اوږدو کې د تماسونو کانالونه بیا فعال کړي دي. سول نن د شنبې وویل د دواړو کوریاګانو ترمنځ له اګوست میاشتې راوروسته نن د لومړي ځل لپاره ټلیفوني تماس ټینګ شو. د جنوبي کوریا د یووالي وزارت په یو بیان کې ویلي چې د جنوب او شمال ترمنځ د تماس له ټینګېدو وروسته حکومت پر دې غور کوي چې د دواړو کوریاګانو ترمنځ د اړیکو د ټینګولو لپاره بنسټ رامنځته شوی دی. شمالي کوریا د دواړو هیوادونو ترمنځ مخابراتي اړیکې په اګوست میاشت کې د جنوبی کوریا او امریکا لګړو پوځي تطبیقات وروسته پرې کړل.
خبرنامه ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وی دا او نور خبرونه په د ازادي رادیو په وی پانه کې ولولې. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل ټکنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لمړی موضوع ته. په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یادایش ورسته یو بریدونو ته په پام د طالبانو په مشرۍ حکومت وایي دغه ډلې د زپلو لپاره پر یوې نوې طرحې کار پیل کړی. طالب چارواکي وایي دغه طرحه د بشپړېدو په حال کې ده او ډېر ژر به عملي کړي. د طالبانو چارواکي د داعش په وړاندې د نوې طرحې د جوړېدو خبره داسې مهال کوي چې تېره شپه د کابل ښار په 12 امنیتي حوزه کې د داعش ډلې د پر یو پټنځای حمله وکړه او د دوی په وینا د داعش ډیر غړي په دې حمله کې ځپل شوي. نور حال په دې رپورت کې.
په کابل کې د تیر ورځې 14 او له هغې وروسته د دې ښار د 12 امنیتي حوزې اړوند په سیمه کې د اسلامي دولت نومډل یا داعش پر وړاندې عملیاتو اندېښنې راپورته کړې دي. که څه هم د یو شمېر راپورونو پر بنسټ د داعش ډلې فعالیتونه ورځ تر بلې مخ په پراخېدو دي، خو طالبان لا هم د ځان او خلکو پر وړاندې ګواښ نه بولي. د طالبانو د رسنیو برخې وغړي بلال کرمی نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل د دې ډلې د لمنځه وړلو لپاره په یوې طرحې کار روان دی.
اسلامي امارت مجاهدینو د دې پر وړاندې باندې په ډېر منظم او دقیق ډول باندې د ټول هیواد په کچه باندې نظر ټولول او لمنځه وړلو لپاره یو دغه لري یو طرحه لري چې انشاءالله په ډېر لنډ وخت کې به د دې دغه کوم تحرکات چې دي هغه هم نامرئي دي، کوم فزیکیش په نلري نه کوم مشخص دای په کنټرول کې نلري، دا په بشپړ ډول باندې له هیواد پټوږي.
ښاغلی کریمی وایي داعش اوس هم د افغانانو او طالبانو لپاره ګواښ نه دی او ډېر ژر به لمنه ټوله شي. طالبان داسې مهال دا خبره کوي چې تېر ورځ د کابل ښار عیدګاه جماعت مخې ته د خلکو په وی ګڼه ګوڼې 14 لک تر لک دوه کس ووژل او درې نورې ټپیان کړل. که څه هم تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو طالبان وایي ښایي د داعش ډلې ځینې کړۍ د دې برید تر شا لاس ولري. له دې 14 وروسته تېره شپه ناوخته د کابل ښار د 12 امنیتي حوزې اړوند د خیرخانی په سیمه کې طالبانو د داعش ډلې د یو پټنځای د لمنځه وړلو په مخ عملیات وکړه. د طالبانو ویان او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په دې عملیاتو کې د داعش ډلې یوه ځاله لمنځه وړې ده. تر دې وړاندې د طالبان یو بل ویان بلال کریمی اسوسییټ پریس خبری اژانس ته ویلی و چې طالب جنگیالیو په پروان کې د داعش پر یو پټنځای برید کړی چې د دغې ډلې یو غړی وروژلی او څو نور یې نیولی دي. طالبان د اگست په 15مه کابل ته ننوتل او په افغانستان کې واک ترلاسه کړ. پرونی حمله کابل کې د طالبانو له وخت د رسیدو وروسته دوهمه خونړۍ حمله وه. د طالبانو د واکمنۍ په دوهمه اونۍ د اگست په 26مه د کابل هوایي ډګر ته څیرمه هم خونړۍ چاودنه وشوه چې پکې څه باندې 120 کسان ووژل شول او سلګونه نور ټپیان شول چې مسؤلیت داعش وسله والې ډلې په غاړه واخیست.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د روغتیا نړیوال سازمان یو وار بیا د افغانستان روغتیایي وضعیت اندېښنه وښوده او خبرداری ورکړ چې په دې هېواد کې د ډیرو ژوند ګواښونکو ناروغیو د درملنې لپاره امکانات کم شوي دي. تر دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان مشر ویلي و چې د افغانستان روغتیایي سیستم له سقوط سره مخامخ دی. له بلې خوا یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق ویلي چې په لرو پرتو سیمو کې د روغتیایي خدمتونو لسګونه سیار ټیمونه په دندو ګمارلي دي. نور په دې رپورټ کې
په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان څنګه خبرداري ورکړی چې دغه هیواد روغتیا حالت مخ په خرابېدو ده. د روغتیا نړیوال سازمان افغانستان څنګه پرون په خپل ټوټر لیکلی روغتیا پالنې ته لاسرسی کم شوی. د ځینو عمده ناروغیو او ستونزو یادونه شوې. د بیلګې په توګه ویل شوي چې د شری یا سرخکان او نسناستی یا اظهال پیښې ډېرې شوي. د کووید 19 په وړاندې مبارزه هم په څه بلل شوې او ورسره د پولیو د پیښو د زیاتېدو د یو ستر ګواښ یادونه شوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان څانګې همداره زیاته کړې څه ناڅه 50% ماشومان د خوارځواکۍ له خطر سره مخ دي. تر دې شاوخوا 10 ورځې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان مشر تدریس ادهانم ګبریسس په خپل کابل ته تللی و. هغه د کابل د سفر پر مهال او څو واره وروسته د افغانستان روغتیایي سکتور له سقوط سره مخ وباله. په افغانستان کې تیر شل کاله د روغتیا په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې شوي. د مور او ماشوم مړینې کمې شوي. د پولیو د له منځه وړلو او نورو برخو کې هم پرمختګونه شوي. دا لاسته راوړنې اوس له جدي ګواښ سره مخ دي او د هیواد روغتیایي سیستم هم د سقوط په درشل کې دی. کله چې د اګست 15مه طالبانو په افغانستان ولکه ټینګه کړه، په دغه هیواد باندې د ځمکې او هوا له لارې د خوراکي او غیر خوراکي موادو او اړینو درملو انتقال د څو اونیو لپاره ودرېد. دې چارې دغه هیواد روغتیایي سیستم ته وارد مخه د کووید 19 څو څپو ځپلیو له خطر سره مخ کړ. تازه په وروستیو لږ تر لږه دوه اونیو کې ځینو نړیوالو سازمانونو او خیریه بنسټونو بیا بیرته له افغانستان سره د مرستو د پیل ژمنې کړې. یوه هم د یونیسف اداره ده. په یو ویډیو کې چې یونیسف خبره کړې ښیي، د دې بنسټ سیار ټیمونه د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې ماشومانو ته واکسین لګوي او میندو ته صحي خدمات وړاندې کوي. یونیسف افغانستان څنګه په خپل ټوټر باندې لیکلي، د افغانستان په ډیرو اړمنو او صابلو برو سیمو کې یونیسف د روغتیایي خدمتونو 60 سیار ټیمونه او د تغذیه د برخې ټیمونه په دنده ګمارلي څو یقیني کړي چې ماشومان او ښځې حیاتي خدمتونو او واکسینو ته لاسرسی ولري.
او اوس هم پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته.
د افغانستان د خوراکي توکو اتحادیه د هیواد په بازارونو کې د خوراکي توکو د بایو لوروالي اندېښمنه ده. د دغه ټولنې مشر فضل الرحمن آزادی رادیو ته وویل چې په هیواد کې د بانکونو د ستونزو او د وارداتو د نشتون له امله د لومړنۍ توکو بایو لوړې سوي دي. د هغه په خبره کې چیرې سوداګر د وارداتو پیسې ونلري، څنګه کولای شي هیواد ته لومړنۍ توکي وارد کړي، نو له همدې امله دغه ډول مواد په بازارونو کې کم او په لوړه بیه دي. د دغه اتحادیه د معلوماتو لمخې مخکې د یوې بورې وړو بایا 1300 افغانۍ و، خو اوس مهال دا بایا 2200 ته لوړه سوې ده. او همدارنګه د یوې دوه منی بوشکی وړو بایا مخکې 1300 و چې اوس 2350 ته لوړه سوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د کابل ښار اوسیدونکي هم د خوراکي توکو د بایو لوړوالي شکایت کوي. د کابل ښار یو اوسیدونکي رفی ازادي رادیو ته وویل چې د پیسو کار او د لومړنۍ توکو د نشتون له امله اندېښمن دی. د طالبانو لوري پر افغانستان د وکمنۍ لټینګېدو ورسته نړیوال بانک د افغانستان بانک ټولې پیسې کنګل کړی چې د عمل د هیواد په بانکونو کې ستونزې رامنځته شوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت سرپرست د هیواد د صنعتکارانو پر وړاندې د ستونزو د شتون په اړه ټینګار کوي. له دغه وزارت نه په یوه خبر پاڼه کې چې نن خبره سوي راغلي چې د دغه وزارت سرپرست نورالدین عزیزي د بلچرخي صنعتي پارکونو د لیدو کتو پر مهال دا څرګندونه کړې دي. هغه ویلي دي چې دغه وزارت به له صنعتکارانو سره په ګډه د یوې تخنیکي کمیټې په جوړولو کار وکړي چې څنګه کېدای سي ستونزې په ګوته او د حل لارې ورته ولټوي. بلخوا د افغانستان د صنایعو او قانونو خونو د مدیره هیئت مشر شیرباز کمینزاده په دغه لیدو کتو کې د خامو موادو د وارداتو او برېښنا د نوستون په برخه کې د صنعتکارانو د ستونزو په اړه ټینګار کړی او ویلي دي چې د افغانستان د صنعت له ملاتړ پرته اقتصادي حالت نسی ښه کېدلی. د کابل په بازارونو کې د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانیو بیه داسې ده: یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ 15 پوله، یو یورو 104 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 104 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 20 افغانۍ 15 پوله، زر هندۍ روپۍ 100 افغانۍ، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 40 پوله او زر پاکستانی روپۍ 501 افغانۍ.
ازادي رادیو او ری او سمي ونړي وال موضوع د پاندورا په نوم په نوې خبرو شو سندونو کې د نړۍ د اوسنیو او پخوانیو یو شمېر مشرانو د مالی فساد او په بهر کې د پټو پانګو اسناد افشا شوي. دا سندونه په امریکا کې مشت د تحقیقي ژورنالیستانو د نړیوال کنسرسیوم لخوا خبر شوې دي. زما همکار دا سندونه په رسنیو کې چیرلی نور به له مجیب حبیب زینه وورو مهرباني.
د نړۍ یو شمېر رسنیو د پاندورا په نامه د افشا شویو سندونو په اړه معلومات خپاره کړي چې د نړۍ د مختلفو هیوادونو د مشرانو د مالی فساد ښکارندوی نه کوي. دا سندونه پاندورا سندونو په نامه نومول شوي دي چې مجموعي شمېر یې 1.9 میلیونه مالی سندونو ته رسیږي. دا اسناد د نړۍ د اوسنیو 15 رهبرانو او 300 پخوانیو مشرانو د مالی فسادونو ښکارندوی نه کوي چې د نړۍ د یو نوي هیوادونو ته بوت کیږي. دا اطلاعات د تحقیقي ژورنالیستانو د نړیوال کنسرسیوم لخوا د اکتوبر په 3مه نیټه خبر شول. یاد مسله لا نه روښانه کړي چې څه ډول یې دا اسنادو ته لاس پیدا کړی دی او همدارس د رویټرز خبری اژانس هم په دې اړه ویلي چې په مستقبل ډول نشي کولای چې دغه سند په اړه د او جزئیات تایید کړي. دا سندونه ښکاروي چې د اردن پاچا 100 میلیونه ډالر د بهرنیو بانکونو له لارې په بریتانیا او امریکا کې په عیانی کورونو باندې لګولې دي. د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې له قبله دغه سندونه ښکاروي چې د ګریونوکې په نوم یوه روسي ښځه چې کلونه یې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په تاریخ کې درلودلې، په 2003 کال کې یې په تور تولا جزیره کې د یوه بهرني شرکت له لارې توغندلې چې په موناکو کې د یوه پارلمان مالک شي. دا سندونه همداراز ښکاروي چې د چک جمهوریت د پارلماني انتخاباتو په درشل کې د دغه هیواد لومړی وزیر آدری بایبش فرانسې ته څیرمه په یوه کلی کې د 22 میلیونو ډالرو په ارزښت یو کور اخیستی. ښاغلی بایش په یوه تلویزیونی مناظره کې ویلي چې هیڅ کومه اشتباه نه ده ترسره کړې.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په کونر کې خوونکي وایي تدریسي بهیر ته تنخواه پرته نه دی درولی خو نور د ژوند لومړنیو اړتیاو د پوره کولو وس نه لري. یو شمېر خوونکو ازادي راډیو ته وویل چې د 2 میاشتو تنخواه یې نه دی اخیستې.
په کونر کې خوونکي وایي د ماشونو د نشتون په صورت کې خپلو دندو ته ځي او کوخخ کوي چې د هیواد نوی نسل د علم او پوهې پر ګاڼه سمبال کړي، خو په خبرې چې غربت او د ماشونو نشتونی ذهنونه نارامه کړي او په سمه توګه تدریس ته دوام نشي ورکولی. په یاد ولایت کې د خونکو د منتخب شورا مشر حاجی حیات الله توحیدی ازادي راډیو ته وویل:
نو د درې میاشتې کېږي استادان ډېر غریبانان دي، عاجز دي، کور کې چرګ چرګوړی او کمال او کرشي او خرڅ کړی دی، نور څه نشته دی. ځمکه نه لري، بیچارهګان کوټه نه لري، کور نه لري چې خرڅې کړي. او وزار له خرچه وکي نو په لحاظ کړي چې جمعني مکه ولدي له مشور نه کی نو امکان لري چې بالکل نور مکتبونه ته لنل شي دغه خاص وجه دا ده چې دیړی وکي یو څه شي پیدا کې خپل بچول راوړي
په کونړ کې د پوهن ریاست مسولین هم منی چې خون کې د ماشونو د نو ورکړې لامل غنیستون زیګالي د دوی په خبره چې د امکاناتو او د موټرو کرایي د نشټوالي په وجه خون کې په خپل وخت خونځي ته نشي حاضرې دی د کونړ پوهن ریاست تدریسي مرستیال عبدالقهار خونزاده ازادي راډیو ته وویل دوی د خپل خون کو ټول مشکلات اړوند وزارت سره شریک کړي او هغه ډاډ ورکړي چې په نږدې ورځو کې به خون کو ته معاشونه ورکړل شي
بازي وستازان زمونږه د لری لری زینو نامزي وظایف ولا او د غیر حاضرۍ کچه نهایت ډیر شوی دا ځکه کرے ور سره نه مشکلات ډیر دي د وزیر صاحب د معرفت د خوانه امر شوی دی چې تاسو کوشش وکړئ معاشونه اجرا کړئ نو نن ورځ به مونږه لا ان شاء الله مکتوب راځي د وزارت معرفت د مالی ریاست نه واغی باندې به مونږه اجرات کوو امید شته ان شاء الله او ماش
په کونړ کې په داسې حال کې خون کې د ماشونو لنشتوالي شکایت کوي چې د هیواد پلازمینی کابل په ګډون خون کو او د حکومتي ادارو کارکونکو ته لتیرو نږدې دریو میاشتو ماشونه نه دی ورکړل شوی چې لامل یې په هیواد کې د بیروزګارۍ او غربت کچه زیاته شوې ده
د طالبانو تر راتګ وروسته په میدان وردګ ولایت کې د خلکو ورځنی ژوند څه ډول دی د میدان وردګ یو شمېر اوسیدونکو ویلي وي خوا جګړو ځپلی او د کلونو رئیس د خپلو سیمو څخه بې ځای اوس د طالبانو پر راتګ سره دوی وایي چې بیکاري زیاته شوې ده نور په دې رپورټ کې
د افغانستان د پلازمینی کابل څنګلوري ولایت په مرکز میدان ښار کې د طالبانو حکومت را وروسته د خلکو ژوند په ښار کې هټي خلاصې دي د خلکو شتون هم زیاتی خو اټیوال لاستر زن ناستی ځکه د شته خلکو جیبونه خالی دي طالب وسلوال په ښار کې زیات تر سترګو کیږي او په خپل موټر کې په لوړ ژغه ترانه پلې کړي وي لشار څخورا خوا په کلی کې بیا ژوند بل ډول دی د شار په څوندو او لورو پروتو سیمو کې کلیوال تازه ل څلورو او پنځو کلونو وروسته خپل سیمو تراغلي دي د دې کورونه چې د طالبان او افغان دولت د جګړې پر مهال تخریب سوي اوس د خپل کورونو څخه د پاتې توکو پر ایستلو بوخت دي دا څلور شپې تکلن خانغه دی چې د میدان شار اړوند د دی افغانانو د کلی وسیدونکو دی چې له څلور کلونو وروسته وسیواسي د خپل کور لیدو تراغلي چې په خپل نړیدلي کور کې تر خاورو لاندې په پاتیسو پسې ګرځي خانغه چې لا هم په کرایه کور کې ژوند کوي ازادي راډیو ته ویل چې پر خپل دغه کور په لکونه افغاني مصرف کړی وو او یوازې د یو د کورنۍ غړي د تن په جامو کې ترې وتلی و نموړي ازادي راډیو ته ویل چې د کور ترڅنګ څلور سو ونی لرون کې د سیبو باغې هم اوچ سوې دي خوای اوس بیکار یم
زندگی خو نه میبینه کنه مت مال اسنه و در خانه خراب شد جنگا
زما جون تاسو وینئ کور می داده تخریب شو باغ می وچ شو بیکارم غوښتنه می له دولت څخه داده چې لما سره مرسته وکړي څو ز خپل کور بیرته ورغوم ما ته ډیر زیات زیان رسیدلې ده کور نه لرم په کرې کور کې وسیګم یو څان د اعظم رسته دي یا مؤسسه او یا هم دولت را سره وکړي څو ز خپل کور بیا جوړ کړم
په دې سیمه کې وازی خانغه نه بلکې د خانغه په تیر زرګونه نورو کسانو هم ورته زیان لیدلې دي او په افغانستان کې روان اقتصادي بحران بیکاری د ټوک لوړو قیمتونو خپل راتلونکي تاندیشمن کړی دي حشمت الله هم د څلورو کلونو وروسته شلو ورځې کېږي چې خپل سیمه تراغلي نموړي چې تیر کلونه جګړو زیات ځپلي وای خوشاله دي چې امن راغلي دي او وینې ته یې دنه درېدلې ده او خپل سیمه تراغلي دي خوای اوس حیران پاتې دي چې څو خوري څو کړي ځکه د په خبره چې کار نسته نموړي وای چې د طالبانو حکومت ته هم د مرستې تمه وسنه لري
تقریبا على 6 تكيسه غلي زلوكاله
زلوركاله كي چ مهاجر وي و څومره خوشاله چ وسره غلي
والا دا ډېر خوشاله ډېر خوشاله چې خپل مرته غلي خپل مزک باندې غلي خپل ونه تر غلي کور تر غلي
دا په داسيال کې د چی اوس مهال پر افغانستان د طالبانو د وقمنې دوه څه باندې یو نیمه میاش کیږي چې لا هم کوم هیواد د دې حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې او د غراز په افغانستان کې زیات شمیر ادارې لکه د پاسپورت تذکیرو بانکونو او نور زیات شمیر ادارې هم غیر فعال دي چې خلګې لګونو ستوندو سره مخامخ کړي دي په دې سیمه کې د طالبانو تر واکمنې دور او وروسته تعلیمي بهیر ته هم زیان رسیدلې دي او ګړي انجونې نیمګړي ارمانونه پر کورونو ناسي دي د دې افغانانو په سیمه کې د نسوان په نوم ښوونځي چې مخکې هلکوانو او انجونو دواړو پکښې کې یو ځای زده کړې کولې د سیمې خلک یوای طالبانو اوس د انجونو مخه نیولې ده دوی وایي طالبانو یې ځکه مخه نیولې چې په ښوونځي کې ولې ښځینه ښوونکي نشته په دې سیمه کې ازادي راډیو هڅه وکړه چې د ښځینه زده کوونکو سره خبرې وکړي خو هغې خبرو ته د یو شمیر محدودیتونو له کبله زړه ښه نه کړي د همدې سیمې یو اوسیدونکي رحیم الله ازادي راډیو ته د یادې ښوونځي په اړه وویل
دریم شری دي چې له دې مکتب نه فارغ شوی دي او اوس په حال چې په شمله د انرژي نه وړي په دې خاطر چې دا مکتب یو څه وخت لپاره بند و اوس فعلا حال یوای په اول بوله سکه درس دا دي چې هغه وختل چې خزینه شاګردان به د انجونو لپاره درس ورکړي خو فعلا حال ته خزینه پیدا کیږي درس ورکړي په دغه خاطر دا باندې او همدغه لاره چې دا مکتب باید بیرته فعال شي او وکول شي چې څوک دا درس ووایي او د خپل آیندې لپاره فکر وکړي
خدای واز رحیم الله دی چې د خپل کورنۍ د غړو او یا هم د نورو دوستانو لپاره په نورو ښوونځیو کې د زده کړې زمینه برابره کړې ده خو سلګونه نور انجونې بیا اوس هم د خپل زده کړو څخه بې برخې دي او توان نه لري چې ښوونځي ته ولاړ شي
تاسو لا پیغامونو
تقریبا لس نس کی باندھی تیر تاریخ کو وقت کیا ماحول سا معاشات میں محفوظ کیا مزیات سلم سے دوربتہ سلم سے لہیل و مداد مربتا معاشات کا موقع بل السلام علیکم غزن خان میگم ننګرهار خلتان چرواکو خان وختنه دا چې ننګرهار کې دیوی کوڅه په سر کېم تلاشي د کوڅه په اخر کېم نو طالب چرواکو څخه نه دا وختنه دا چې پام وکيان په جلال آباد کې یو کس ګیر لري هم نشي ګرځیدي اوس ګیر لري په جلال آباد کومه مشکل نه کوي په دې اړه ما پیغام خبر کړی ډېر به منم زه
ما پیغام خدا دا ورورم دا غپال غیرم دا شمزو دا ولسالی دخی وام دا شمزو دا ولسالیم دا مسلم باغ فرز مجرش دی اکسیلان دوری بندی پا دالار چمن باردر بندی نخلا نرای لکی کاردون دا لرکو ماجر کاردون نمان لکی کورون دلی پا مسلم باغ چی دی مردی لطف لپو سر مخامخ کیو بس خدای فاکم بیچاره و که لحکومتو دا مردی لده چیز مردی شد اکسینام دا تیز مردی لیو اکسینام شد اندوری سلی دا خواهیش که وچی دا لار اتس اصانه که دا اصانه کادو نو منم ماجر کار نو منم کیزه ماجر کار دا خراده دا مگر منم کیزه نه
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته زاد واسید کندهار ولایت میواند ولسوالی ستایست پیغام چردم پیغام دا دی ورور دلت دی میواند ولسوالی تمرست رال ممرست مستحق کسان ته نه درسه دی هغه کسان ته ورسه دی چې یاد تاریخ کوم ملګر و یا په شتل دران کې پرې دل په شیک سلام کې پرې دل دا و سب نام د ټلیفون په تماس باندې وسو او غریبان خلک مسکینان خلک هغه له تو تکړه دل هیڅ نه نو مشته کړی دی نو مسکین تمرست ورسېدل
السلام علیکم د زمن څنګه تاسو سره په تماس کې یم چې موږ د زمن ازه ډېر خرابه ده بلکې کوم دا هغه ترګر دي چې موږ وطن خاپو موږ د دې خلک ډېر ناراض دي او بازار مو ډېر یې کنټرول لري کوم امنیت نه سره پکې خو د کوروس خبر او وسن په بابا دې ډېر ختم برابر دي چې دوی په ورکا کې دي We'll be right back.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د ازادي رادیو د یو شمیر اوریدونکو نظرونه مو واوریدل چې د ازادي رادیو په غږ ثبتون کې ماشين کې پریخو کور مو ودان پیغامونه تل راته پریږدي او موږ هم تل درته خبرو په همدې سره